مسی وخت د غرمې دولس بجې دی د مشالې ډو په یو بل خبري کړي کې مزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم د دې غړي اوله نیمایي په پاکستان کې د راغلو سیلابونو ته ځانګړې شوې او په دومره نیمایي کې هم درته ځینې نور رپورټونه لرو. د سر رپورټ مو د پاکستان د ډاکټرانو او د روغتیا نړیوال سازمان د خبرو وی چې په سیلاب ځپلو سیمو کې ناروغي خورې شوې دي. دارنګه د حامله ښځې هم له ستونزو سره مخ شوې دي. نور رپورټونه بم لرو. په فایل کې به شاهین بنیرای خبرونه وړاندې کړي.
د دې وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو سره په تړلو پیښو کې د مړو شو شمېره 1191 ته پورته شوې ده. په بلوچستان کې د پشکال د بارانونو له کبله زیاتره سیمې د بجلی او ګیس څخه بې برخې دي او د کوټې او سکر ترمنځ لویه لار تړلې پرته ده. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ایراني او ترکی ځواکونو تور پورې کړې چې په پرله پسې ډول هغه افغانان له خپلو سرحدونو په شا تمبوي چې غواړي ځان محفوظ او زینو ته ورسي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو سره په تړلو پیښو کې د مړو شو شمېره 1191 ته پورته شوې ده. د قدرتي افتونو د نظم قامي ادارې پرون ویل چې د جون د 14 راهیسې په ورته پیښو کې له 3500 ډېر کسان جوبل شوي هم دي. د چارواکو په وینا سیلابونو د خیبر پښتونخوا په سواد، دیر، نوخار او ټانګ کې سړکونه او پلونه لاهو کړي، خلک یې بې کوره کړي او 400 کې په 1000 ایکړ ځمکه ولاړ فصلونه برباد کړي دي. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پښتونخوا سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 10 بلیون روپۍ اعلان کړي دي. نوموړي پرون د سواد په کانجو ټاون شپ کې خبریالانو ته وویل چې حکومت یې د بلوچستان لپاره 10 بلیون او سند صوبې لپاره 15 بلیون روپۍ اعلان کړي دي او اوس د خیبر پښتونخوا د سیلاب ځپلو د مالي مرستو لپاره 10 بلیون روپۍ اعلانوي. د دې سره سم د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له 10 ډیرو بهر ملکی سفارتکارانو سره د بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا سیلاب ځپلو سیمو ته ورغلی دی. په بلوچستان کې د پشکال د بارانونو له کبله زیاتره سیمې د بجلی او ګیس څخه بې برخې دي او د کوټې او سکر ترمنځ لویه لار لا تړلې پرته ده. پرون په کوټه کې یو پریس کانفرنس ته د وینا پر مهال د بلوچستان چیف سیکرتر عبدالعزیز اخلی وویل چې حکومت د سړکونو د قومي ادارې NHA په مرسته د بلوچستان او هیواد د نورو سیمو سره د رابطو پر ځای کولو لپاره د لارو په خلاصولو کار پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په خوزدار او بولان کې سیلابونو د بجلی ځینې غټې ستنې لاهو کړې دي چې له امله یې د تېرې یوې اونۍ راهیسې د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې خلک د ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي او د بجلی بحالي به نور وخت هم اړتیا لري. په داسې حال کې چې وزیر اعظم شهباز شریف د تحریک انصاف په مشر عمران خان د سیلاب ځپلو لپاره په شریکه د کار غږ کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي وفاقي حکومت ورسره همکاري نه کوي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرستر محمد علي سیف وویل چې حکومت یې د سیلاب ځپلو سره خپلو مرستو له دوام ورکړی خو د وفاقي حکومت لخوا ورسره پوره مرسته نه کیږي.
وفاقی حکومت خو دا دو صوبې چې کم کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پنجاب او خیبر پختونخوا موږ سره خودي اړو کوآپریشن نه کوي نو موږ هم سره څه خاص ضرورت نه ګڼو چې موږ د وسره په زور باندې ځان ور شامل کو او د خیبر پختونخوا خو کم از کم موږ د سیلاب چې کم مسلې دي نه یې سره لګیای او مدد وسره کوو.
د یادونه وړ ده چې وزیر اعظم شهباز شریف د اګست په 1 په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې تحریک انصاف مشر عمران خان ته بلنه ورکړې چې د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره ورسره په شریکه کار وکړي خو له بده مرغه دا وړاندیز جدي وانه خستل شو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر ایرانی او ترکی ځواکونو تور پورې کړی چې په پرله پسې ډول هغه افغانان له خپلو سرحدونو په شا تمبوي چې غواړي ځان محفوظ ځایونو ته ورسي. لندن میشته سازمان پرون په خپور کړي یو راپور کې ویلي چې سره د دې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب دی خو هغه افغانان چې ایران او ترکیه ته داخل شي نیول کیږي، شکنجه کیږي او په زوره افغانستان ته د لیږلو نه وړاندې ورسره ناوړه چلند کیږي. امنیسټي انټرنیشنل زیاته کړي چې د ایراني امنیتي ځواکونو لخوا د 1100 او ترکیې د ځواکونو لخوا د 3 افغانانو د وژنې پیښې ثبت کړې دي. دغه د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل. د پاکستان ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې هیواد په سیلاب ځپلو سیمو کې ناروغۍ خپرې شوې او په راتلونکي کې د لا زیاتېدو ویره ده.
50 لک نواله تلک خلق د پیشنګوی کیږي چیرې دا به مختلف بیماریانو کې سیلاب د وجې متاثر کیږي.
په اورګزو کې د فوجي کلا جوړېدو د مځکې د پیسو ادا کولو د لانجې پر سر لا هم پرلته دوام لري او نن به شایي بیا د فوجي چارواکو احتجاجي مشرانو ترمنځ مذاکرات وسي. د پرلتوالو غوښتنه څه ده؟
کمانډینټ ورکړه کمانډینټ ته دا چیکانه وړي او حکومت قبضه په کوم ځای باندې شعر دي چې سواله شي هغه نه بعد د قوم دل.
د پخوانی شوروي اتحاد وروستی مشر میخایل ګورباچوف هم مړی به د راتلونکي شنبه پر ورځ خاورو ته سپارل کېږي. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک ورسره په 1908 کال کې لیدلي ول او هغه یې پاړه وایي
بېخي د یو داسې متبرو چې ته غوښتل چې د سوړ جنګ پای ته ورسي. همیشه به یې دا خبره کوله چې سوله اول پکار ده، یورپ یې متحد کول غوښتو.
نور رپورټونه هم لرو له مچال خریدو سره اوسئ. په دې خبرونه کې به مو زیاتره رپورټونه د سیلاب ځپلو سیمو په اړه وي او بیلابیل اړخونو باندې به خبره کوو، خو پیل به له ناروغۍ وکړو. د پاکستان ډاکټران وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې بیلابیلې ناروغۍ خورې شوي دي. د سند خبر پښتونخوا ډاکټرانو د اګست پر 1 نیټه مشالې ته ویلي چې دوی ته وار لمخه د پوستکي او نس ناستي ناروغان ور وړل شوي دي. ډاکټران په راتلونکو ورځو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د لا نورو وبایي ناروغیو د خپرېدو ویره شولې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د اگست 1 په ریپورت کې ویلي چې د سیلابونو د وجې د صحت 878 مرکزونو ته زیان رسیدلی چې پکې 178 په مکمله توګه تباه شوي دي. د حکومت شمیرو لمخې په سیلابونو کې شاوخوا 2200 کسان بسوي او 3.5 میلیونه ورڅخه اغیزمن شوي دي. په دې اړه له کراچۍ څخه د نیاز علي خان رپورټ اورو.
په دې لړ کې د اګست په 1 په کراچۍ کې د بیلابیلو ډاکټرانو اتحادیو په ګډه یو خبری کانفرنس کې وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو خلک ډېر په تیزۍ سره په ناروغ کېدو اخته شوي دي. د خبری غونډې په وخت پروفیسر ډاکټر عبدالله متقی وویل
سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نہ صرف وبائی امراض پھوٹ سکتے
دے وایي چې سیلاب ځپلو سیمو کې نه یوازې وبائی مرضونه د خپرېدو خطر ده او را روانې 3 میاشتې د سیلاب پلو لپاره یو نوی امتحان دی. د سیلابونو له کبله په ناروغیو اخته شوو خلکو د درملنې لپاره ورته په راتلونکي 3 میاشتو کې د شاوخوا د 50 کروڑ روپو د دوایانو ته اړتیا لري او که اوس مهال د وبایي مرضونو مخنیوی ونه نیولې شو نو د دغه ناروغیو له کبله به د مړو شمیر هم ډیر لوړ شي. ډاکټر شکیل احمد چې په خیبر پختونخوا کې یو غیر سرکاري تنظیم خدمت فاونډیشن د صحت څانګې مشر دی، نوموړي د اګست په 1 مشال ریډیو ته وویل
د سیلاب د وجې مختلف بیماریانو د خورېدو یو خطر ده. اندازې مطابق 50 لک نه والا 3 لک خلک دا پریډکټ کیږي، د متعلق د پیشنګوی کیږي چیرې دا به مختلف بیماریانو کې سیلاب د وجې متاثر کیږي. فی الحال په خیبر پختونخوا سیمه کې هغه موږ ډېر کیسونه داسې رپورټ کیږي کم بیماریانې وسته بو د وجې کیږي. سوابي په سیمه باندې د 400 په سیمه د چترال پر لور دیره پر لور په سیمه ټنګ دی خان کې جل د سرمن کین ډیزیزز ډیر زیات رپورت شوی دی. د سره سره د ګیسټرونټرایټس بیماریانی خې د فوډ پوایزنینګ مختلف کیمپس کې رپورت شوی دی.
او بیا د سن په سیلاب ځپلو سیمو او خیمو کې اوسیدونکو په ګڼ شمیر کې نارینا او د میرمنو ترڅنګ ماشومان هم په ناروغیو اخته شوی دي. د سن د ځوانانو ډاکټرانو ټولنه چې د سن صوبې په مختلفو سیمو کې د سیلاب ځپلو خلکو د درملنې لپاره کیمپونه لګولې دي. د دغه ټولنې یو غړي او د ماشومانو د ناروغۍ ډاکټره ډاکټر اسیا د اګست په 1 مشال لیډیو ته وویل
په کیمپونه کې دي او که زموږ سره په NICH په OPD کې ریګولر چې ماشومان څومره راځي نو په هغې کې زیات تر ماشومان چې دي هغه د کیمپونو د سند د علاقو هغه علاقې چې چرته سیلابونه راغلي دي. نارملي چې زموږ سره ماشومان راځي OPD کې ناغه به 2200 پورې وو، خو اوس د سیلاب د متاثرین ماشومانو تعداد چې دی هغه 6-7 هزار ماشومان زموږ سره در 3-4 ورځونه ریګولرلی راځي. 73 شکایت کوم ماشومان چې راځي نو هغه چې دی خېټې خرابې دي، تبه ده، الټۍ دي.
دا په داسې حال کې چې د سن صوبې د صحت څانګې معلومات ښیي چې یوازې د اگست په میاشت کې په سن کې ماشومانو کې د نس ناروغۍ 1,93,000 او 48 کیسونه رپورټ شوي دي او دا د روان کال تر دې دمه تر ټولو لوړې شمېرې دي. بلخوا د بلوچستان د صحت سیکرټري حافظ طاهر چې څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو سیمو کې خطرناک مرضونه خپرېږي. د بلوچستان د روغتیا محکمه لګڼو ستونزو سره مخ ده او د سیلاب وروسته به موږ باید د څلورو میاشتې د وبایي ناروغۍ سره مخامخ شو. او بیا د سند صوبې د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ډینګي وایرس، ملیریا، شری او د پولیو د خپرېدو د خطرې سره مخ دي. د کراچۍ د جنا روغتون د ډینګي وایرس د مخنیوي د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر انعام احمد وایي چې د سیلاب وروستو د اوبو د ودرېدو سره د ډینګي وایرس د خپرېدو هم خطر ده.
شروع کیږي ستمبر اکتوبر دا ڈینگی پیک سیزن مطلب بارانگنا شوی دی بارانگنا دا وجہ اوپر والے جیسے پلے لیکن اس کو ڈینگی کے سونا سیوا کر شروع شوی دی اور دا بار روان میں سکنورم سیوا کیجی اکتوبر کی بنورم سیوا کی آئے کی ذات کی خلق دان مائن دا ماسپل شو دا دا کیا مچھردانی استعمال دے کی بل دا ڈینگی ماشا چیزے دا سار ٹیم کے مخام ٹیم کے خلق دے ٹیم کی کوشش کرو اسی بات تنو سے.
بلخوا دا کراچی دا ڈاو میڈیکل پوہنتن اور روختن دا انفیکشن ڈیزیز او وائرس دا مخنیوی سانگی مشر پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد خان وائی چې پکار دا چې حکومت او غیر سرکاري ادارې دا وبایي مرضونو د مخنیوي لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي.
نو د صفائی خاص خیال ضروری ساتل پکار دي، خاص کر د خوراک سکاک او د اوبو د صفائی خیال ضرور پکار دي. د علاقو ته کم کسان خوراک لګي نو کوشش پکار دي چې وچ خوراک ولېږي او د پیکټ په ذریعہ باندې کم خوراکونه چې محفوظ پاتې کېدای شي هغه خوراک د امداد په توګه لګل پکار دي. ولې چې کلاو خوراک کل ته خرابیږي او داغه د وجنه ډېری بیماریانی خوريږي چې دې کسانو ته مچردانو یا د ماشونو د بچکی دو ټینټونو ورکړي شي.
په پاکستان کې د سیلابونو وروسته د وبایي مرزونو په خبرېدو په اړه خو بیا صوبایي او مرکزی حکومت تر وسه سندي ویلي، خو د مرکزی حکومت د صحت وزیر قادر پټیل د اگست په 13 د سند د سیلاب ځپلو سیمو د دورې په وخت ویلي وو چې د وبایي مرزونو د کنټرول لپاره به بشپړه ګامونه پورته کړي او په سند صوبه کې د سرکاري روغتونونو ترڅنګ شخصي روغتونونو ته هم لارښوونې کړي چې د سیلاب ځپلو لپاره ویډیا درملنه وکړي او په اغزمنو سیمو کې به د ځپلو خلکو لپاره د صحت دائمي کیمپونه هم جوړ شي او د صحت د کورنو او نړیوالو ادارو مرسته به هم واغستل شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
او سم له کراچی څخه جو یو بل رپورټ تا واغه هم د ناروغانو په اړه دی. د ملګرو ملتونو د تولیدي صحت ادارې یونایټیډ نیشن پاپولیشن فند په خپل یو بیان کې اندیښنه ښولې چې په پاکستان کې د سیلابونو له وجې پر ماشوم ناروغه یعنی عامله ښځې د صحي ستونزو سره مخ دي. دغه ادارې په خپل یو بیان کې ویلي باید د سیلاب ځپلو لپاره په جوړو شوو کیمپونو کې د دغو ښځو لپاره د صحت پوره بندوبست وسي. د ادارې تر مخه د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د هغو ښځو شمیر 6.5 لک دی چې حامله دي. بلخوا د صحت کارکوونکي وایي په دغو کې ځینې ښځې د صحت جدي ستونزې لري چې په سیلابونو او بېکوري کې لا پیچلي کړي دي. نور حال د فرخنده اسد په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د تولیدي صحت ادارې یونایټیډ نیشنز پاپولیشن فند په خپل یو بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د سیلابونو له وجې 6.5 لک ښځې چې پر ماشومانو ناروغ دي له کړاو سره مخ دي. د اگست پر 13 په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې تمه ده په دغو کې د سنا 3 او 10 زره ښځو په سپتمبر میاشت کې ماشوم پیدا شي. د 400 ضلع د سردریاب سیمې سره نږدې یوه سیلاب ځپلې تاجمینه بیبي وایي په کیمپونو کې خداسې ښځو لا نور تکلیف ته ځکه چې هلته د پردې او صفائی هیڅ بندوبست نشته.
په روندی خو خواتین ګور تل مثلی او بندې وا تدا چې د واسکون مثلا ټول لغه د واسکون بنچوي دي ګور نو چې په لار دي ترې خو د بس بخر ګر دي هر ځای تا خپل ضرورت پوره کولی شي تیر سیلاب وای چې سما نقصان شي او دا خو راغی نه زیات سیلاب وو دا خپل اندازا کولی شي
په خیبر پښتونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو اداري وای د حکومت لخوا په جوړ شوو کمپونو کې ناروغي پر زیاتېدو دي او پر ماشوم د ناروغ خزې لپاره پکې هیڅ انتظامات هم نه دي شوي. د یوې غیر سرکاري ادارې د حوالو مشره شوانا شاه مشال ریډیو سره په خبرو کې وای په زیاترو سیلاب ځپلو سیمو کې په میډیکل کمپونو کې خزې ډاکټران هم نشته نو ځکه د خزو د صحت مسله پر زیاتېدو ده.
چې کوم پرګننت لیډیز دي هغه نیوټریشن ډېر زیات مسایل دي، هغه دوایان ډېر مسایل دي، میډیکل کیمپس پکار دي، ته موږ اوس هم نه کنسیډر کړی دي. اوس چې کوم این جی اوز دي یا سیول سوسایټي آرګنایزیشن دي هغه ډېر زیات کار کوي لګیا دي په سینیټری پروډکټس یا په هایجین کیټس یا پرګننٹ لیډیز باندې، نو هغه نه چې دی ګورمنټ هم ریئلایز وکړي چې دا نیډ شته. خو ګورمنټ سره دونه فینانشل ریسورسز نشته چې هغه داسې فوکس نشته چې پرګننٹ لیډیز ضروریات به وي یا جنکو یا ښځو ضروریات به وي.
د ملګرو ملتونو د تولیدي صحت ادارې یو این ایف پی ای تر مخه په سند بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د صحت مرکزونو ته هم ګڼ تاوانونه رسیدلي دي. د پېښور سره تعلق لرونکي پروفیسر ډاکټر سایما عابد مشال ریډیو ته وایي په زیاترو سیلاب ځپلو سیمو کې د ښځو د صحت مرکزونه هم اوبه وړي دي.
سوچ کولی شي چې هغه ته به څونه تکلیف وي. اي طرح نه داسې ایمرجنسي سامان شته، اي طرح نه کپڑے شته، اي طرح نه داسې
سیلاب ځپلو سره مرستندوی ادارې وایي د خیبر پختونخوا په سوات ډېر اسمل خان 409 ښار کې دا وخت پر روغتونونو د خلکو زیات رش لیدل کیږي. بلخوا د صوبایي سملې د صحت په اړه د سټینډینګ کمیټې او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی آغاز اکرام الله ګنډاپور د اګست پر 1 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې پر دغه مسله خبر دی او کوشش کوي چې د سیلاب ځپلو د صحت مسلو ته خصوصي پام وکړي.
ډېر مینیمم دی چې ولې چې لارې نه وي کنه، نو او چې هغه لارې کولاویږي لګیا دي امریکا کې هم سوال راځي لګیا او کوم چې لکه دا خو د کلی ماحول دی او خلک لکه خپل د څه کولای شي د ریبانان کوي او کوم لکه پرګنن خزي دي یا کوم ریبانان او خو د بیا تکلیف دی کوم میډیکیشن هغه ته پکاره ده په هغه ټایم باندې، نو هغه لکه لارې چې څنګه څنګه کولاویږي لګیا دي کیمپ څخه روان دي خپل کوشش کوي لګیا دي خو خلک یې خپل کورو
د پاکستان د قدرتي آفتونو د نظم ادارې این ڈی ایم اے د اگست په 1 په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په هغه هیواد کې په سیلابونو کې تر دې دمه 300,000 زیات کورونو ته زیان رسیدلی دی او 3,40,000 خلک یې اغیزمن کړي دي.
د فرخند اسد رپورټو واوریدئ. په بلوچستان کې د پشکال د بارانونو وروسته د سیلابونو څخه د مړو شمیر 245 ته رسیدلی. دا ډول د بلوچستان زیاتره برخې د بجلی او ګیس څخه محروم دي او د صوبې له نورو سیمو سره لارې هم بندې شوي دي. د چوراکو خبره دوی د سیلاب ځپلو سره یې د مرستو کار روان کړی دی خو یوازې صوبای حکومت دا کار نشي کول. په کار دی وفاقي حکومت او نړیوالې ادارې د سیلاب ځپلو سره د مرستو په دې کار کې مرسته ورسره وکړي. تفصیل به له کوټې ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان چیف سیکرټر عبدالعزیز اوکلی ویلی دی چې په صوبه کې تر دمګړی پورې نږدې 9,000 کسان د سیلابي اوبو څخه راستلي او خوندي ځایو ته رسولي دي. دغه ډول تر 98,000 خاندانو پورې خوراکي او نورې مرستې رسولي دي. نوموړي د خبرات د اګست په 1 نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت کړی ده. پر دې مهال د بلوچستان د حکومت کورنۍ چارو سلاکار میرزیا لانګو او د پی ډی ایم ای صوبایي مشر نصیر احمد خان ناصر هم موجود وو. په خپل وینا کې شاغلی اوکلی زیاته کړه چې په صوبه کې د وسنۍ بارانو او سیلابو څخه د وژل سوو 120 کسانو و کورنۍ ته 10,00,000 روپۍ صوبایي او 10,00,000 روپۍ مرکزي حکومت لخوا جلا جلا ورکول شوي دي. د نوموړي په وینا چې د وسنۍ بارانو څخه په بلوچستان کې په لویه کچه و سړکانو ته زیان اوښتی دی او اوس هم د کوټې او سکر ترمنځ لوی سړک په بیرنانی کې بند پاتې دی. د کوم د خلاصولو لپاره چې د سړکانو د کامی ادارې نېشنل های وی اتارټی یا ان ایچ ایل لوري په لوی کچه مشینری کار روان ساتلې دي او اله ده چې په راتلونکو درې ورځو کې به د بلوچستان او د هیواد د نورو برخو ترمنځ سړکان خلاص شي. دغه ډول د ګیس د محکمې لخوا هم پر هغه دوو پایپ لاینو باندې کار پیل شوی دی کوم چې د بولان و پنجره پل ته نږدې د سیلاب اوبه اوړې وو او د ګیس ځایي چارواکو ویلي دي چې د ستمبر تر درېمې نیټې پورې به د کوټ په ګډون د صوبې و نورو برخو ته د ګیس ورکولو لړۍ بحاله شي. خو د نوموړو په وینا چې په خوزدار او بولان کې د سیلاب اوبو د بجلی ځینې غټې کمبې نړولې دي چې له امله د تېرې یوې اونۍ راهیسې د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کی خلق د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
هزارو ټینټس کی ڈیمانڈ ہے جو کہ ہم پوری نہیں کر پا رہے. پاکستان میں پروڈکشن نہیں ہے. انٹرنیشنلی ٹینٹس لائے جا رہے ہیں. لہذا
پاکستان کی خیمے نہ جوڑی جی بلکہ دبہارا سخارا مستل کی جی لہٰذا دا حکومتی و دانے اواغ خالم زک بانبا دا خیمو کیمپو نہ جوڑ سی چی دا حکومت بھی اب کچوک آلتا اسے دل گواڑے آگا تھا بشراک لائی کو او کے نہ گواڑے آگا با دخبل خپلوان سرا نزد استوگ نہ وہ کو سی دیپشتنی پا جواب کی نمونی زیاد کړه چې د سیلاب د اوبو څخه د صوبې په جنو برخو کې بیلابیل ناروغیانې هم رامنځته شوې دي او د دې د مخنیوي په خاطر په اغیزمنو برخو کې 200 څخه زیات میډیکل کیمپونه لګولې دي. بل پلو ته د تیر جمعرات په ورځ د پشکال وروستي باران د کوټې نوې کلی او شاوخوا سیمې ډېرې خرابې کړې دي چې له امله په سلګونو خلک نه یوازې بې کوره کړي بلکې تر اشنا اسمان لاندې وشپو سبا کولو ته اړ کړې دي. د دې خلکو سره د مرستو په خاطر د بلوچستان د پولیسو لخوا په نوي کلي کې یو کیمپ لګېدلی دی چیرې چې د اغیزمنو خلکو د رجسټریشن کار روان دی. په دې اړه مشکل د اګست په 1 نیټه و یاد سوي کیمپ ته سترګې ورښکاره کړې نو د نم د کلي په خاطر په قطار کې ولاړو ډېری کسانو څه داسې راته وویل.
ما نوم حضرت خان دغه مانده په غاړه د سیلاب نه جل محمد کلی دوه درې ورځې باران شروع درې ورځې باران شروع سیلاب راغلی سیلاب را لای کم از کم یو 1500 شپک سو کورونو په دادی منده په غړ اخو او دغه اسکیمانو مندونو د ګرد سیدا یوړه د درې پلونه یوړه ډیر کورونه یوړه او دغه سامان مامان جانی نقصان نه درسیده.
مان مام سرور مرد شالم کلی پنګلی وړي دي کورونه وړي دي سامانونه وړي دي ارڅه وړي دي خلک وڅ شته دل کورونه پرې شو دل
بزنانې وایسته کښنانې وایسته بس کورونه پرې شو د مندونو ډیر وب ډیر وي.
مان موسی کلیم دی زدا شمس کیم شپږ درس ګنټه بارانه باندې وسته او بیا مندونه را باندې رااله نو بیا دا کچا کورونه چې و د پخه کورونه چې و د قرار وب ډیر وي دمونه پر امات سو دا نه وړکسه د سپین کاریز وب رااله را باندې نو زمش توانونه وکړل زنانه يم سره وایسته بچاس کښنان بچاس نو دنیاي د توانونه زیات را وکړل.
شیر محمد دلې یار درې ګنټې کیش سم ګولال به کې وخت به ته بج د ستې و سم راغلی نه بس دلته وای پند د کچش د پند د پاره ولا نو ته انتظار ورته ولا لمبر لنه درغلی نه
نقصانونه هم سوي دي اوس نو مان ورته کو د دې په انتظار یو اوس یو کس ته کم څه کم واته سو کسان په انتظار یو.
خود زرغون آباد د تاړې سچو کرم خان بیا زیاتوي چې د دې ورسته به دوی وکولای شي چې د اغیزمنو سره څنګه څه مرسته وشي.
کم خلک سي متاثر سي دي داغه مشاسات رجستریشن هم کو او شفټینګ هم کو د هاسپټل تا او ډاکټرانو روان دي په ډیمیز مسره ده
د دې ورسته چې د کیمپ څخه څه قدم پر مخ ورلم نو هلته د شالم په نامه په یو کلی کې د مانده پر غاړه آباد سوي کورونه زیاتره اوبوړي او اوس یې یوازې ځینې نشانې پاتې وي. په دې ترڅ کې زیاتره اغیزمنو خلکو راته وویل چې دوی په ډېره خواري دا کورونه جوړ کړي وو لکه نن دوی د کورو پر ځای په خیمو کې و استوګنی ته اړ سوي دي.
زما نوم زرګل ده.
مرسته خو لا ټول څه شي نه دي او دی یو تنبو یا پرون دا راولای ده نور هم شي نه دي دي خلیه کله کوم مکان جایداد مو د پلار او مکه دغه را پاته او خالي میدان یالا نماز واره بس یو شي نه.
نو نو مدام خان تاسو سونو سپتال دې څه خرڅو ما په چي ګور لس کال کج برځي ما واسه ما یو پنځر کې په چت کولې ده تم راولې کو باران راولې وسته یو ډول شاله خو یو څوک نه کړ سره بچام را پسی دي ګارډر یو سه نګر لمایو
بلې غاړې ته د قدرتي آفاتو د مخنیوي ادارې پی ڈی ایم اے لخوا یو ځل بیا ویل سوي دي چې په صوبه کې د سیلابو څخه د مړو شمېره و 2545 ته لوړه شوې ده. د اګست په 1 نیټه د یادې ادارې له لوري په خپور سوي یو رپورټ کې دا هم ویل سوي دي چې په صوبه کې د وروستي بارانو څخه د زخمیانو شمېره 1445 ته اوښتې ده. د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا وزیر اعظم شهباز شریف درې ورځې وړاندې د بلوچستان لپاره د 10 ارب روپیو ورکولو اعلان کړی و. خو د بلوچستان چیف سیکرتر یو ځل بیا د وفاقي حکومت او نړیوالو ادارو څخه په صوبه کې د سیلاب ځپلو خلکو د بیا رغونې لپاره د غټو مرستو غوښتنه تکرار کړې ده.
لکه څنګه تاسو ته ترین په رپورټ کې واورېدل، پاکستان کې د پچکال وروستي بارانونو او سیلابونو د هیواد په څلورو واړو صوبو کې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي بې وخته او ډیر بارانونه او په نتیجه کې د سیلابونو راوتل د اقلیمي یا آب و هوا بدلون له اثراتو څخه دی. دا چې آب و هوا بدلون وجه څه دي او له اغیزو یې د خوندیتوب لپاره حکومتونه او ولس باید څه وکړي، دا به د هارون بچا په دې رپورټ کې واورو.
پاکستان په تیرو 2 کلونو کې 2 وارې د لویو سیلابونو شاهد و اوسید. سګنې یعنی د 2002 زیږدیز د اګست میاشتې سیلاب د 2010 زیږدیز تر هغې زیات لوی او خطرناک ګڼل کیږي. د ساینس او هم د ماحولیاتي چارو پوهان وایي په نړۍ کې د ډیرو بارانونو، سیلابونو، تیزو هواګانو، وچکالیو او پر ځنګلونو د اورونو لګیدو پیښو تر شا د اقلیمي بدلون لاس دی. دا چې د اقلیمي بدلون مسله څنګه جوړیږي او په څه شکل ځان ښکاره کوي، په پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتي زده کړو مرکز یو استاد ډاکټر حزب الله وایي د کوریارز د تودوخې درجې لوړېدو له وجې په موسمونو کې تغییر راغلی چې په نتیجه کې د په خبره موږ د بېلابېلو قدرتي ناورینونو شاهدان یو.
د آب و هوا تغیر چې موږ ته وایي نو دا بیسیکلی د کوریارز د تودوخې د وجې نه دا شروع شوی دی او هغه گلوبل وارمنگ اخره کې چې ختمي دي په کلایمیټ چینج باندې ختمي دي. لکه هغه ټمپریچر دونه زیات شوی چې مو مکمل ټول موسمونه موږ بدل کړی دي. د باران د ورېدو چې کومه لار ده هغه مکمل بدل کړی ده. کومو میاشتو کې چې بارانونه ډېر کېدل پکاري هلته لږ کېږي، چې کوم لکه نی پکار هلته ډېر کېږي، چې کوم لکه خوشحالي وه او تر اوسه پورې هلته اوس بارانونه ډېر کېږي. لکه بلوچستان به موږ اگزامپل واخلو چې سیلابونه دغه د ملک په هر صوبه کې د کلایمیټ چینج ډېر واضح اثر چې ثابت شوی دی. ساینسدانانو هم دغه وایي چې کلایمیټ چینج اثر به په زیات تر هغه ملکونو باندې ډېر واضح وي چې څوک د دې مخنیوي لپاره کوشش نه کوي.
په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام کمی ادارې د اګست 1 په خپل رپورټ کې ویلي چې په دې هیواد کې د سیلاب له لاسه د وژل شو کسانو شمیر 1022 ته رسیدلی. د پاکستان اوسنی سیلاب د هیواد په څلور واړو صوبو کې د سړکونو، پلونو او ډیمونو ویجاړولو ترڅنګ عامو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. په پېښور کې د ماحولیاتي چارو یو بل پوه ډاکټر شفیق الرحمن وایي د آب و هوا بدلون د پاکستان ترڅنګ د سیمې او د غربي نړۍ یو شمېر هیوادونه هم زخته ځپلي. د نوموړي په خبره د نړۍ له ګرمېدو سره به د قدرتي آفتونو لړۍ دوام ومومي.
افغانستان بنگلہ دیش کراگلی ایران کراگلی واقعی
دا چې د نړۍ د تودوخې مسلې د حل لپاره په نړیوال کچ سره واندې او ولسونه په دې برخه کې څه کول شي، د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي زده کړو د مرکز استاد ډاکټر حزب الله وایي د نړۍ ځواکمن هیوادونه باید له خپلو کارخانو د تاواني ګیسونو د اخراج موضوع ته ځانګړې پاملرنه او په دغه برخه کې عملي اقدامات وکړي.
کوټول لړۍ کې موږ وګورو یو حکومت هم تعاون نه کوي. بعضي کارخانه داسې ګیسونه خارجي چې ته موږ گرین هاوس ګیسز وایي، کاربن ډای اکسایډ پای کې یو ګیس دا بیا تر د کارخانو نه او د ګاډو د لګولو دی نه وځي. موږ ډېر پروتوکولز هم سائن کړی دی او ټریټی هم سائن کړی دی، خو ماده ملکونه هغه نه سائن کړي. هغه یو قسمه اجاره داری غواړي چې موږ به پروډکشن کوو او دا نور ملکونه به موږ نه دا سوداګانې اخلي. چاینا وګورو، انډیا وګورو، پاکستان ته وګورو، کوم چې د انډسټریل ایمیشنز دي د دې د کنټرول لپاره موږ په قانون کې شته خو په میدان کې داسې ښکاري نه. حکومتي سرپرستی دې لپاره پکار ده چې دې د خپل قانون دا نورم سخت کړي او ټولو کارخانو باندې دا بندیز ولګي چې هغه کاربن ډای اکسایډ دې ریسایکل کړي، بل پروډکټ ته دې کنورټ کړي، خو چې هوا ته دا ګیس نه دي. یو کنټرول موږ په دیم کولی شو چې څونه موږ ځنګلونه زیات کړو، ونې بوټي زیات کړو.
ټاکل شوی ملګری ملتونه راتلونکي نومبر میاشت د مصر په قاهره کې د اقلیمی بدلون پر موضوع یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د پاکستان ډان رسپانې په حواله د همدې کانفرنس په تړاو د پاکستان په مرکزی حکومت کې د اقلیمی بدلون چارو وزیر شریر رحمان د 2002 زیږدیز جولای پر 19 په یو بیان کې ویلي، اقلیمی بدلون پاکستان له لویو او خطرناکو چیلنجونو سره مخامخ کړی دی. نوموړی نه یوازې د آب و هوا په اړه نړیوالې ایجنډا ته له نوي سره د کتنې غوښتنه کړې، بلکې پر ځواکمنو هیوادونو یې غږ کړی چې د اقلیمي بدلون مسلې د حل لپاره خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې او له مخ په ودې هیوادونو سره مالي مرستې وکړي.
د هارون بچا له رپورټ سره د خبرونو نیمایي ته ورسېدو. 12:00 د شاهین بنیرابي د خبرونو لنډیز واوري.
سره مشهره دی وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو سره په تړلو پیښو کې د مړو شو شمېر 1191 ته پورته شوې ده. د چارواکو په وینا سیلابونو د خیبر پښتونخوا په سواد، دیر، نوخار او ټانګ کې سړکونه او پلونه لاهو کړي، خلک یې بې کوره کړي او 400 کې په 1000 اکړ ځمکه ولاړ فصلونه برباد کړي دي. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پښتونخوا د سیلاب ځپلو لپاره د لس بلیون روپو مرسته اعلان کړې دي. په بلوچستان کې د پشکال د بارانونو له کبله زیاتره سیمې د بجلی او ګیس څخه بې برخې دي او د کویټې او سکر ترمنځ لویه لار لا تړلې پرته ده. پرون په کویټه کې یو پریس کانفرنس ته د وینا پر مهال د بلوچستان چیف سیکرټر وویل چې حکومت د سړکونو د قومي ادارې په مرسته د لارو د بحالولو لپاره هلې ځلې کوي. په داسې حال کې چې وزیر اعظم شهباز شریف د تحریک انصاف په مشر عمران خان د سیلاب ځپلو لپاره په شریکه د کار غږ کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي وفاقي حکومت ورسره همکاري نه کوي او د بخښنې نړیوال سازمان پر ایرانی او ترکی ځواکونو تور پورې کړی چې په پرله پسې ډول هغه افغانان له خپلو سرحدونو په شا تمبوي چې غواړي ځان محفوظو ځایونو ته ورسي.
دا خبرونو لنډیز مل شاهین بنیر واوریدل. اوس هم د رپورټونو برخې ته راځو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو بار بیا په افغانستان کې د بشیر وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې دا مهال نږدې 19 میلیونه وګړي د خوړو له کموالي کړي شي. دغه اداره وایي پرون د چهارشنبه د قزاقستان د لومړي مرستو یوه لویه بسته په ترمیز بندر کې ملګرو ملتونو ته وسپارل شو چې په افغانستان کې پر میلیونونو کسان وویشل سي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري په مرسته به دغه مرستې وویشي. نور په دې رپورت کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې روان بشري وضعیت ناوړه ګڼي او په دغه هیواد کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره د مرستندویو هیوادونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام بیان وحید الله امانی تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
د بلیفیه د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمن دی. د مونږ آخرین ارقام یا شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 19 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی د خوړو له امله له نه خوندیتوب سره مخامخ دي او د خوراکي توکو بشري مرستو ته اړتیا لري. دبلیو پی په خپل مرستې د نور کوي او تر اوسه پورې یعنی د 2023 کال له پایل نه تر اوسه یې تر 3 میلیونه نه زیات کسانو ته په ټول افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې رسولې دي.
شغل امانی زیاته کړه د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي د شمی تر راتک مخکې په ځینو ځانګړو سیمو کې خوراکي توکي لوګان دي ذخیره کړي. هغه زیاته کړه
نو ولدی عمله چې وکولای شو په دغه لرو پروتو سیمو کې د ژمي د راسته د لارې په بندونه مخکې خوراکي توکي ذخیره کړي شو. موږ لاړې رو مالی امکانات ته اړتیا لرو. اله مو دا چې د مالی امکانات په زمونږ په واکه په وخت او موقع سره راکړل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا WFP د چهارشنبه په ورځ د ایوې اعلامیې په خبرولو سره د قزاقستان د مرستو د تسلیمولو خبر ورکړی چې په افغانستان کې به پر اړو کسانو وویشل شي. د دې ادارې په وینا د قزاقستان په مرستو کې خیمې، کټونه، توشکې، کمبلې، کالي، لوښي، غوړي، وریجې او شیدې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې په افغانستان کې د قزاقستان د شارزدافیر بختیار سانایف په حواله راغلي چې ویلي دي هدف یې دا دی چې د افغانستان په وروستیو زلزلو او سیلونو کې له زیانمنو کسانو سره د ملګرو ملتونو له طریقه مرسته وشي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي د مرستیال رامز الاکبروف په وینا ویل شوي چې ویلي دي تیر کال د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ډېر سخت کال و. د همداراز ویلي په افغانستان کې بشري اړتیاوې په بېساري ډول زیاتې شوي او د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي دا مهال د ژغورنې لپاره مرستو ته اړتیا لري.
تاسو ریپورت واورید. او سمزو اورګزو ته د اورګزو په ماموزو کې د فوجي کلا د جوړولو لپاره د مزکی د پیسو د ورکړې پر سر لا هم احتجاج روان دی او خلکو پر لټوالی دي. د احتجاجانو حکومت ترمنځ خبري سوي خو نتیجه نه دور کړي. ټاکل سوي نن بیا د پوجي چارواکو مشرانو ترمنځ مذاکرات وسی. ځای خلک وایي د مزکی پیسې د دوی ته ورکړل سي خو چارواکي بیا درې زری چې پیسې وار لمخه د مزکی یو بل خاوند ته ورکړل سوي دي. په جړه د تاریخ اورګزی ریپورت اورو.
په اورګزو ضلع کې شل ورځې وړاندې د پوځي کلی تعمیرولو په بدل د رقم ادایګي پر نه کېدلو د ماموزو قوم خلکو لخوا شروع شوی احتجاجي پرلت لا هم دوام لري. ځایي مشر حاجي محمد صدیق مشال رډیو ته وایي په جمل مایا کې د دوی پر 50 کاناله مشترکه ځمکه پوځي کلی جوړیږي چې د هغې رقم موازه د ټول قوم پر ځای یو شخصي تن ته ورکړل شوی.
ولې چې د موږ کوم شریک ځمکې دي چې د هغه نامه د جمل مایا هغه مونږ د حکومت ادارې اخلي او د موکان کې یو سړی ته حواله کوي. هغه داسې سوچ لري خو هغه په خلاف هغه د حکومت خلاف یو ځرنه شروع کړی دی په قوم موضوع کې ټولو په اتفاق سره.
په جمل مایا کې یو کال وړاندې پر 50 کانال ازمکه په ځی کې لا د تعمیرولو کار شروع شوه چې دا لا هم جاری دی. ولې په دا کې د یو مالې په حساب لږ زره حکومتي نرخ تر مقرر کې دوه پس یو کروڑ روپې د ملک میرجنان په نامه وتلې دي. په احتجاج کې شامل د میرګلم خیلو سید خان مشال لډیو ته د زیارت پر ازویلې دوه ورځې وړاندې پوځي مشرانو ته راغلي ول چې هغوی د مذاکراتو دعوت ورکړو خو دوی د ملک میرجنان او ضلع انتظامی سره له خبرو انکاري شول. ولې چې یو ځل مخکې هم ورسره جرګه شوي او بله ورکړل شوی چې ضلع انتظامی نه بلکې هغه وخت د اورګزو سکاوټس کمانډن لخوا جاری شوی.
یا حال کوتیری څه حال مال د دینش تاره کنه حال خو دار څه بس چیک روړه دلته موږ تر اوګه چیک روکا له ما خبره ده چې د ازمکا تاسو کده چې میرجنان ملک سکینو مذاکرات وکونه هغه سنه کونی زل تنظیمي څه کول بته تاسو چیک ور کړل تاسو سره مو خبري کمانډنٹ ور کړل کمانډنٹ په دا چیک نه وړي او د کوم قبضه په کوم ځای باندې شهر دی چیک سواله شي غنه بعد د کوم اوچتی دل
کڅو هم درې کال وړاندې زل تنظیمي د جمل مازمکه د ملکیت تنازعي فیصله د ماموزو ټول قوم په حق کړي خودوی فریق ملک میرجنان دا نه مني او وای یازمکه اوس هم خپل بولی او کڅوک په مذاکرات کول غواړي نو ته تیار دي خو تر اوسه چا سره په دې بابت خبره نه ده شریکه کړي.
اوس په خل خو موسره نو کمی راته خبره جواته شویره او نو موسره کړي نه دی موسره کړي نه ملک د خلای دی موره و سیدو خپل بولو بیا د خپل بولو بیا د خپل بولو
بلخوا په دغه غړه د پوز د ریسترو سموګ نه دی حاصل کړي. البته د بر او رغزو مرسیال کمشنر امتیاز علي شاه په شلم اگست مشال لډیو ته ویلیول د 500 کانالو هغزمه کې د موازی رقم د اورغزو سکورس کمانډر لخوا می جنان فریق ته بغیر لدی چې د یازمه کې د ملکیت پختنی ته جواب وای ادا شوی چرباندې مخالف فریق مشتعل او ناراضه دي. امتیاز علي شاه زیاته کړي وا چې سوزل احتجاج کوونکو ته ورغله او هغوی ته له مخالف فریق سره پر یاد مسالې د مذاکراتو ویلي خو تیار وته نشول او وای زموږ مسله د پوس سره ده. پوځي مشرانو د زیارت پر ورځ د ماموزو قوم خلکو لخوا جوړ شوی د کمیټې غړي کلای هډکوارټر ته رابللي چې هغوی سره به یاد شخړې ته د حل لار تر کتلو پس احتجاج د ختمېدو لپاره نن خبره کیږي. تاریخ ورکزه مشال رادیو پېښور.
د تاریخ کورګزی رپورت مو اوریدی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي ژر د چ پسوبه کې د سیلاب د تبکاریو د جاج اخستو او غزمن خلکو ته د مرستو رسول لپاره یو لایح عمل جوړ سی. د خبر د اطلاعاتو چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر صلاحکار بیرستر محمد یوسف د اگست په 1 لمه چالو د سر په مرکه کې کړي. زموږ همکار هارون بچان له نوموړي څخه د مرکه په پایل کې پوښتنه کړي چې د په فکر وروستي سیلاب د صوبې اوسیدونکو لپاره څومره لوی تاوان لامل شوی. هغه جواب
ډېر غټ ډیزاسټر دی. د اربونو روبو نقصان شوی دی او انساني ژوندونه هم پکې لاس نه تللي دي. خو په هر حال زیات چرچدی نه د مالي نقصان هم پکې ډېر زیات شوی دی. صحیح اسسمنټ دی نه نشي کېدی ځکه چې لا خو اوبه ځای په ځای ولاړې دي او هغه صورت حال اوس ورو ورو نارملایز کېږي. نو چې کله بالکل مکمل دا اوبه وځي او اسسمنټ صورت حال جوړ شي نو یعنې اسسمنټ کوو چې اکچولي څومره نقصان یا څومره دغه پکې شوی دی.
نو دا به څومره وخت برسېسه ونیسي دا تاسو دا تخمینه یا اسسمنت چې تاسو وایي دا به کله پورې به تاسو دی جوګشي چې یو 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 کلیر پکچر تاسو راشي او بیا موږ ته معلومات راکړي شي.
دا وخت په وګوره دي چې او بو لاړې دي کنه دا په ځای او بل دغه د پولونه ماتي د سړکونه ماتي دي کوهستان کې سواد کې بیر کې نو التخو چتران کې نو التخو اوس لکه چې کم نقصانات شي دي هغه په سټل غاړي نو په ګراوند باندې اسسمنت د پاره چې کنسرویټي مونږ دی هغه کلین شي الته بل پر نوخار کې چا سره کې او ټانک او ډایرکشن سان کې زه ته یو بو لاړی دي او زما کا باندې دا سفر کول او تلل او غځه کې اسسمنت کول هغه مشکل ده. کم از کم یو هفته خو بلګي چې دا صورت حال د دې قابل شي چې مونږ الته لاړ شو. بیا بلې نه پسې اسسمنت مو چې سروي رپورت هم جوړ شي او چې څومره عربونو روپو نقصان شوی دی او څومره وخت بیا په ریکنسټرکشن باندې څومره اخراجات راځي نو کله فائنل رپورت ته اچو ان شاء الله میډیا سره ټول سره به شیر کوم.
ها بس څه بیا خو تاسو دا اسسمنت او خپل سروي بکوي حکومت په لګیاوی دا وخت کې څه پروګرام لري چې کوم د غزيات اغیزمن خلک دي کوم کورونو کې خلک وجل شوی دي یا کوم خلک پکې زخمیان دي هغه ته په بیړنۍ توګه تاسو کم رقم راستي رس کمې پیسې ورکوي یا څومره څومره پیسې ورکوي؟
د دې لپاره د حکومت یو خپل سکیم دی هغه لکه رچا کورونا نقصان رسېدلې نه غوښتا ټول کورپو پورې مونږه غور کوو مالی مدد کوو او چې کوم زخمیان دي سرکاري اسپیټالونو کې دغه علاج دی دلته په صحت کارت سکیم هم دی هغه کې مطلب علاج فری دی بل میډیکل کیمپ هم لګېدلې دي ما چې د څنګه وې چې څنګه دا سیلاب صورت حال ختم شي کم شي او اسسمنت شي نو چې چې پکې کاروبارونه خراب شي دي نه نه دا کار به حکومت امدادي پیکیج اعلان کړي ریهابلیټیشن فیز به بیا شروع شي نو ریهابلیټیشن په فیز کې به نه صرف کاروبار بلکې دا چې کم زمینداران دي د چا چې فصول تباه شوی دي سروي یې وړ شوی دي دا غي به هم کمپنسیشن پیکیجز بول اور کوي چې خلک بیا په خپل خو دي.
د پاکستان وزیر اعظم هم د خیبر پختونخوا لپاره یو پیکیج د مرستو اعلان کړی دی او ما په خیال لس ارب روپۍ دي کې څومره دي نو دغه تاسو کافی ګڼئ کنه؟ تاسو نور هم د مرکز نه به غوښتنه کوي چې د نور هم مرستو کې د صوبایي حکومت
اعلان کو د کړی دی نو اعلان هو زه غنوم چې فل حال صرف اعلان دی او که پیسې دې ریلیز کړي نو یقینا خبرې لس ارب خو هیڅ هم نه دي. لس ارب خو زما په خیال چې زمونږ د کمی آبادۍ صوبو ته زیاتې ورکړي دي او مونږ ته ادارا کړي دي او یقینا د پیسو ضرورت دی خاص کر چې کله د ریکنسټرکشن سټیج شروع شي نو په هغه کې دا ټول بلډینګونه سړکونه پلونه ډیمونه خراب شوي دي. دا مومن ډیم ته نقصان رسېدلی دی. مونډا هډ ورک چې کوم 50% کې دی هغې ته نقصان رسېدلی. نور ډیمونه هم خراب شوي نهرونه خراب شوي دي او دا هر څه به چې کول غواړي دا د عربونو روپو خبره دې لپاره لس عرب پنځله سره به باندې خدا کارونه نه کیږي. وګورو به راکاګو سره او چې دا زمونږ حق دی د خیبر پښتونخوا
بس څه به حکومتي مرستې دي. تاسو بیا په ولس څه کوي؟ دا د دمر لوی افات راغلي دي. دوی په دې حالاتو کې څو کی چې د حکومتي دا کارونه اسانه شي تاسو ته په صحیح طریقه وشي
نو د ولس نه خو زمونږ دا دغه دې یو قسم تمام دا دا تیلم دی او دا خواستم دی چې کم صاحب حیثیت دي چې لخدای پاک مالی لحاظ سره استطاعت ورکړي دي په کار کې چې هغه د خپل نورونو پیندو او مدد وکړي. زه خو په دې خبره باندې ډېر مطمئن یم او ډېر خوشاله یم چې پاکستانی قوم داسې قوم دی چې یو بل سره په تکلیف کې په سقوا کې ودرېږي او پاتې شو چې کوم هغه خلک سیلاب کې چې دینو نقصان یې چټ کړی دی نو دا غینه زما بدغه دغه خواسته ورته چې بالکل دا الله تعالی طرف نه یو
آفات راغلو یو آزمائش دی او د دې کې صبر نه کار والی ټیک تر دنیاوی نقصان دی د کې شک نشتا خپل خپلوان په کې مرشي دی دا غي کوم هم دی خدا دې چې حکومت هم ورسره ولاړ دی هر لحاظ سره به ورسره ان شاء الله مرستا او ملاتړ کوي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوي مجله کې.
او سم یو ځانګړي ریپورت ترازو. د پخوانی شوروي اتحاد پخوانی مشر میخائیل ګورباچوف مړی به د راتلونکي شنبه پر ورځ په ماسکو کې خاور ته سپارل کیږي. د خبره رویټرز آژانس د روسیې د خبري آژانسونو په حواله کړي. ګورباچوف د اگست پر 10 نیټه تر اوږدې ناروغۍ وروسته د یو نوي کلونو په عمر کې په ماسکو کې مړ شوی وو. هغه د پخوانی شوروي اتحاد وروستی مشر وو چې هم د ده په واکمنۍ کې مات شو او ورسره نړیواله سړه جګړه پای ته ورسېده. د ژوند او کار ته په دې رپورټ کې کتنه شوې ده.
میخائیل ګورباچوف په 2000 د ګورباچوف جنت مستند فلم کې ظاهرا کمزوري خو په لوړه روحیه څرګند شو.
باید فلم جوړ کړو. په ځینو دلایلو باوري یم چې دا کار باید وشي او باید خراب نه کړل شي. وخت راشي چې بي سي کې کېشم.
په 1915 میلادي کال د شوروي اتحاد پخوانی مشر کنستانتین چیرنینکو په 3 کلنۍ کې مړ شو. دا په 3 کلونو کې د دریم شوروي مشر مړینه وه. ورپسې 45 کلن ګورباچوف نوی مشر
وټاکل شو.
له کلونو ریکورد وروسته ګورباچوف یو نوی لار وړاندې کړه. د تر ډیره له عام ولس سره په خبرو کې لیدل کیږي او په اکثرو لیدنو کتنو کې د ده راشکون کې ماندینه رئیس اور سره ملګری ده. د 1918 په نوي کال د ده وینا په نړیوال سیاست کې د یوې نوي کتنې ښکارندوی وه.
اوس وسلواله سیالي روانه ده. هر نوی ګام دواړو خواوو او بشرته ګواښ او خطر زیاتوي.
په دې موده کې د شوروي اتحاد پوځیان په افغانستان کې په خونړۍ جګړه کې ښکېل وو. ګورباچوف ډېر ژر په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمیدو اعلان وکړ. په خپل هیواد کې د ننني د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره یو لړ اصلاحات وکړل. د 1918 په اکتوبر کې له امریکا سره د اتمی بې وسلې کېدا خبرې د آیسلند په ریکیاویک کې د امریکا د همغه وخت له ولسمشر رونالد ریګن سره د مهمې کتنې سبب شوې. د اونۍ په پای کې دواړه مشان له 1 ساعت خبرو وروسته د اتمی وسلو د کمولو په اړه موافقې ته نږدې شول. کله چې خبرې ناکامې شوې ګورباچوف ریګن ته وویل چې یو تاریخي فرصت له لاسه ووت. خو کال وروسته په واشنگتن کې بریالی شوې.
یو پخوانی روسی متل مې اورېدلی او ډاډه یم چې تاسو ورسره بلد یاست. ښاغلی سرمنشي، که څه هم ممکن تلفظ مې سم نه وي، خو متل دا دی چې اعتماد ولري خو اطمینان ترلاسه کړي.
تاریخ لیکونکو دا صحنه د سړې جګړې د پای ته رسېدا پیلامه بللې ده. خو د اخیز شندلو په درشل کې د ګورباچوف پالیسۍ لا ژورې دي. ریګن له ګورباچوف وغوښتل چې د برلین دیوال ونړوي. کله چې په 1918 ګورباچوف ختیځ برلین ته لاړ، د خلکو له خورا تود هرکلی سره مخامخ شو. دوی ورځې وروسته 10,000 خلک د لایپزیګ واټونو ته راووتل. په یوه اونۍ کې د ختیځ جرمني مشر اریک هانیکر استعفا ورکړه.
او په یو میاشت کې دننه د برلین دیوال ودرول شو. په درسته ختیځ اروپا کې کمونیستي رژیمونه د پرزیدو په حال کې وو. ګورباچوف اعلان وکړ چې د ولسونو په وړاندې به د ختیځو هیوادونو د حکومتونو ملاتړ ونه کړي. په بیلابیلو هیوادونو د شوروي اتحاد له ویشل کېدو سره هم مهاله د شوروي اتحاد څلوېښت کلنه واکمني پایته په رسېدو وه. خو په داسې حال کې چې ګورباچوف ته له خپل هیواده د باندې هرکلی وویل شو، په خپل هیواد کې تر فشار لاندې وو. د ډوډۍ د رانیولو لپاره د خالي دوکانونو مخ ته اوږدو کتارونه شوده چې د دې اقتصادي اصلاحاتو کار نه دی ورکړی. د 1990 په اپریل کې شوروي ځواکونو لږ تر لږه شل تنه د ګرجستان په لاریون کې چې له مسکو څخه یې خپلواکي غوښته ووژل شول. د 1990 په جنوري کې تر سل ډیر کسان د آذربایجان په باکو کې ووژل شول. د بالتیک په هیوادونو کې هم شوروي ضد احساسات ډیر وو. معترضانو له استونیا تر لیتوانیا او لاتویا پورې د زنځیر په څیر یو بل ته لاسونه ورکړل. دغو درو هیوادونو د 1990 په پسرلي کې خپلواکي اعلان کړ. په مسکو کې ناکرارۍ دوام وکړ. هلته دیموکراسي پلوه ځواکونو یو نوی اتل یعنی د روسیې جمهوریت ولسمشر درلود. دا بحران د 1991 په اگست کې اوج ته ورسید. هغه وخت چې اته سختریزو جګپورو کمونستانو پوځي کودتا وکړه او بیرنۍ حالت اعلان کړ. د روسیې د پارلمان د ودانۍ په شاوخوا کې د بوریس یلسین په مشرۍ مقاومت رامنځته شو. ګورباچوف وروسته د یلسین رول وستایه.
په حقیقت کې د شهامت وکړ چې د کودتا په وړاندې ودرېشي او د مقاومت لارښوونه وکړي. حالات ډېر ترنګلي وو او هیچا یې د نتیجې اټکل ونه کړای شو. باید د یلسین حق ادا شي. د ستر تاریخي رول درلود.
له ناکامي کودتا وروسته د شوروي اتحاد جمهوریتونو یو په بل پسې خپلواکي اعلان کړه. د 1991 په دسمبر کې یلسین د شوروي اتحاد د چارو د پای ته رسولو لپاره په بیلاروس کې یو ښکار ځای ته لاړ. هلته یې د اوکراین له ولسمشر لیویت کراوچوک او د بیلاروس د پارلمان له رئیس ستانیسلاو شوشوکیویچ سره ولیدل او یوه تاریخي پریکړه یې اعلان
کړه.
نور جمهوریتونه هم ژر ورسره یو ځای شول. د میاشتې په پای کې شوروي اتحاد وپاشل شو او ګورباچوف هم وزګار شو. په 1990 کې ګورباچوف په دې خاطر چې سړه جګړه په سوله ییز ډول پای ته ورسول شوه د نوبل د سولې جایزه وګټله.
د تیرې پیړۍ له لومړیو څخه موږ داسې ترنګلي حالت ته نه یو رسېدلي. نړۍ د یوې بلې سړې جګړې په درشل کې ده او ځینې وایي چې دا جګړه پیل شوې.
د دې ته ورته خبرې هر څه موده وروسته کړي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
لکه څنګه چې تاسو اوریدل، د پخواني شوروي اتحاد وروستی مشر میخایل ګورباچوف په د شنبې په ورځ خاورو ته سپارل کېږي. هغه د شلمې پیړۍ له هغو شخصیتونو ګڼل کېده چې د خپلو تګلارو له کبله یې د تاریخ بڼه بدله کړه. همدده په واکمنۍ کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه په 1999 کال کې له افغانستان ووتل. ګورباچوف او د هغه تګلارو د افغانستان او پاکستان پر سیاست هم ډیر اغیز و او د دې هوادونو د کین خلاص غوندونو مشران به د مختلفو دستورو لپاره روسیې ته تل. په دوی کې یو هم سیاستوال افراسیاب خټک دی چې له ګورباچوف سره په 1978 کال کې لیدلی ول. له افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په سر کې مو د ګورباچوف د شخصیت او سیاسي رول په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
هغه یو جهانی مدبر و هغه په داسې وخت کې راغی چې سوړ جنگ چې دی هغه په اوج باندې و او په افغانستان کې هغه په تود جنگ بدل شوی و. خدای بیخي د یو داسې مدبر و چې ده غوښتل چې د سوړ جنگ پای ته ورسي او دې دپاره هغه ډېر زړور ګامونه اخستو ته تیار شو او ابیشا به دا خبره کوله چې سوله اول پکار ده، امن اول پکار دی، یورپ یې متحد کول غوښتو، یورپ ته ویل چې دا زموږ ګډ کور دی، ځینې خلکو وایي چې دا د پیټر د ګریټ غوندې یورپ طرف ته ګوري.
خټک صاحب، تاسو وایئ چې زړور ګامونه یې اوچت کړو، یعنې زړور په کومه معنا او کم داسې زړور ګامونه؟
زړور ګامونو کې اول ګام دا و چې مثلا افغانستان نه د فوجونو ایستل، نو هغې نه یو لوی جهاني کشاله جوړه شوه. وروستو دوی هم خپلې غلطۍ ته متوجه شو، نو هغې کې داسې ښکارېده چې دا سیاسي رهبري د شوروي اتحاد شوه، دا هغوی فیصله وا هغه چې کوم فوجي خلک یو یا داسې د چته چې د مسلکي یا پروفیشنل خلکو هغه د دې مخالف وو د فوجونو را لګل. خو برحال خو بیا چا فیصله نه شو کولای چې دا فوجونو سره څوکي، نو دو خپل فوجونه ایستلو فیصله وکړه. دا آسان کار نه و، ځکه چې په ټول مشرقي یورپ کې، په دنیا کې چې کم کمونست پارټۍ وې یا د کیڼ لاس تاریخونه، هغه ټولو کې دا خبره یو بده وایي به لګېده چې تاسو یو انقلاب پرېږدئ او هغه ته شاکه به یو داسې کنه. خو دا چې ده وایي چې دا ضروري ده، نو دا زړور ګام یو. بیا یورپ سره په زړور لاس ملاو کړو، مسز تھیچر د برطانیې وزیر اعظم سره، او ورته وایي چې موږ تیار یو چې وارسا پیکټ نه تیر شو. وارسا فوجي معاهده په مشرقي یورپ کې وه، خو دا چې تاسو ناټو په شا کوي هغې ورته وعده وکړه او ده دا ګام اوچت کړ. ده درې خبرې کړې وې. اوله خبره دا وه چې پیرسټرویکا،
او دې ته زه راتلم خټک صاحب، او دا ډېره مهمه نقطه ده ځکه چې هم له دې سره یو غټ بدلون رامن.
اول وو پیرسټرویکا روسي کې دا بیا رغونه ته وایي، یعنی اصلاحات، د نوی سر نه یو شی جوړوي. تاسو پخوانی شی ورانوي، نوی سر نه جوړوي، پیرسټرویکا. نو دا شک پرې نه خوده چې شوروي اتحاد کې نظام پخوانی شکل کې نشي پاتې کېده، دا بیا سر نه رغول کیږي. یو دا خبره وکړه. دویمه دا خبره وکړه چې نوی مشلینیا، نیو تھینکینګ، یعنی چې مونږ نوی تفکر باید رامنځته کړو. زور تفکر چې دی هغه مونږ اصلاحاتو ته نه بیایي، هغې طرف ته مونږ نشو تللی. او بلې دا وکړي چې د خارجه سیاست چې دی ډی ایډیالوجایز کوو، یعنی چې کوم نظریاتي یو قسم ته حدود دی هغې نه راوباسو. نو دا خو ډېر لوی ګامونه وو.
دې کې افراسیاب خټک صاحب، تاسو خپله کله له ده سره یا ملاقات کړی یا دایم له نږدې لیدلی داسې یو موقع برابر شوی ده؟ ځکه تاسو هم افغانستان کې وی او سفرونه به هم شاوخوا کول.
ما ته د ده سره لیدو موقع ملاو شوه په 1978 کې، چې کله د شوروي اتحاد د جوړېدو او یایمه کلیزه وه، دا دوی لمانځله ماسکو کې، او دې موقع باندې دوی یو سیمینار جوړ کړی و، د په مشرۍ کې جوړ شوی و. او دې کې د کیڼ لاس ګوندونه چې دنیا کې کوم وو، دوی ته هم دعوت ورکړی و او مترقی خلکو ته ټول ته دعوت ورکړی و. نو مونږ درې پښتانه دې کانفرنس ته لاړو، چې دې کې شهید ډاکټر نجیب الله چې د افغانستان د هغه وخت جمهور رئیس و، او خان عبدالولی خان چې هغه وخت یې په ای این پی د هغې صدر و، او زه د پاکستان کنه د کیڼ لاس د خلکو نمائنده وم. نو مونږ پکې داسې موقع ملاو شو چې داسې شخصا ملاو شو، ملاقاتونه وکړو، سره رفات هم او فیدل کاسترو هم نور سره برانو.
شانو دې کې افراسیاب خټک صاحب، تاسو بیا اوسر یعنی مخامخ ناستې یا خبرې مو وکړې که یوازې روغبړ وکړې یا څه خبرې وکړې؟
نه، روغبړ خو به مو خود وکړو، معرفي شو سره، خو معرفي کېدونه نه. داسې چې کانفرنس کې بیا د خبرې کولې، کنه چې کانفرنس د اداره کولو کنه، دې یعنی کانفرنس چلوونکي فارسي کې جوړ ګرځانندا وایي هغه دی. نو خلکو بلل را بلل، تبصرې کول، موضوع تجویز کول، دغه سیمون په خامخ نه صورت او دغه خبرې کولې. نو دغه خبرې مو ووري دي، او دا یعنی داسې وخت چې باس روانو چې د جهانی سوشالیستي نظام چې دی دا په کم ځای ولار دی، مخکې به کمې خواته ځي. نو دلته داسې و چې ځینې خلک هغه ارتودوکس ایدیولوګانو یعنی چې کم قدامت پرست چپیونو چپ لاس خلکو هغه خو هغه زړې خبرې باندې ټینګار کولو چې څنګه چې دا سم دی او دې چې دی او ځنې نورو خلکو وی چې دا موږ باید نوي ګامونه پورته کړو نوي لارې ولټ
شاودي کې افراسیاب خټک صاحب د څکل خبرې یا هلته کوم بحثونه کېدل نو هغه کې د افغانستان لغاړې ځخه یا بتاسو یا خان عبدالولی خان یا ډاکټر نجیب یا د خپل هلته مشخص داسې نوې خبره یا نوې پاغه وخت کې کېدله وسوه
د خو چونکی د خپل سیاست اعلان کړی او د افغانستان په باره کې چې باید شوروي قوتونه افغانستان نه وځي اگر چې هغه لا پورا ټایم ټیبل نه اعلان کړی نظام الاوقات نه خو اعلان کړی او ډاکټر صاحب هم د ملي روغې جوړې داخلي سیاست او د روسي فوجونو د وتلو سیاست د بیرونی اړخ دا ډاکټر صاحب هم دا خبرې کړې وې نو خدا دې چې دوه ډاکټر صاحب خیالاتو کې ډېر یو قسم ته یو والی ځکه چې په دې دواړه په دې نتیجې رسېدلي وو دا فیصله شوې نو داسې څه مخالفت پکې نه و خو دواړو خپل خپل ډاکټر صاحب د افغانستان د نقصان نظر نه خبرې وکړې د شوروي اتحاد خو خبره همدغې اړخته وه چې باید افغانستان کې روغه جوړه شي ملي روغه جوړه شي او امن راشي او شوروي قوتونه افغانستان نه وځي تر څو چې افغانستان یو پرامن آزاد مملکت پاتې شي.